خواسته که از این فرصت طلایی استفاده کنند در غیر او سرکوب خواهد شدن. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم نوریاز نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاز جان خرقل است.
بله زرغونه جان تاسو سلیم مشه قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند د روانې جګړې په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د ترهګرو او افراطیانو د ګواښت له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. هغه د ځورونې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کاري ډلې په اوکراین کې خپل سفر په نیمه کې پرېښود. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په وم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړ شوی و وویل د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د لمنځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولا پیتروشوف دی د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې برخه اخیستی ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب آزادۍ راډیو ته وویل د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. دا د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروري ده. په واشنګټن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبه په ورځ د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواژه او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. دوه دوهم ځل دی چې امریکا د پاکستان د خاورې دننه مشخص هدف په نښه کوي. تر دې مخکې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړي وو چې هغه هم اسلام آباد د امریکا عمله د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد کړلې وه. امریکا په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د بی پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. او تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغانان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وهرا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تنه افغانانو ته د زده کړو بروسین ورکوي او دا بهیر به تر 2006 کال پورې دوام وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمېر سیمو ته له تګ سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د اوکراین امنیتي ادارو د خلکو د آزادیو مخه نیولې ده او هغوی شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولای خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوی مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډیر اداوی ته لاسکړی دي چې خلک نیول کیږي او داسې ځایونو ته وړل کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو دی پلاوی غوښتل چې د هغو وړاندیزونو څیړنه وکړي چې دوی په 2011 کال کې اوکراین ته د سفر پر مهال کړی و. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان د نوي بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالۍ ویان ایریک فان ډیر سپیټ وویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. ایریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښتې موندلې دي. نخې موندلې دي. دا کسان دوې میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې 22 کسان ووژل. د مارچ د 22 نیټې د بریدونو په تړاو هم 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. او د امریکا د ولسمشر د ادارې مسؤلانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اتمي تړون سره به ټکر کوي. د امریکا د خزانې وزارت سرپرست مرستیال آدم زوبین چې د توریزم او مالي استخباراتو د برخې مسؤلیت لري، د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بانکونو د برخې کمیټې ته وویل هغه پریکړې چې ایران ورسره ځپل کیږي او له هغو ژمنو سره سمې نه وي چې موافقه پرې شوې ده، لوی مشکل رامنځته کولی شي. زوبین زیاته کړه چې پرته له څه شکه چې د امریکا ملاتړي په نړۍ کې ګوري چې موږ یو شمېر کړي ژمنې لا نه دي پوره کړي. د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي پرون ایران د نویو بندیزونو د لګیدو پر یوې مسودې کار کوي. دوی ایران تورنوي چې د تروریزم ملاتړ کوي، بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د لرې واټن توغندیو له ازموینې سره له نړیوالو ژمنو سرغړونې کوي. دور تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ به هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. ولنه په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس علي طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان د سولې د هڅو لپاره فشارونه زیات کړي.
مونږه هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړی شي.
په افغانستان کې هم د اوږدې جګړې یو ډګر هلمند پاتې شوی دی. هلمند پراخې پولې هم د جګړو له دوام سره مرسته کړې.
د دې اوږدې لارې ورځ په ورځ ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي موږ ته ګاونډیو خپل خاوره خپل کور خپل کلي او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
د هلمند د روان وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
تر کومه ځایه چې ما د ډولکي بابا په اړه باندې اورېدلي له خلکو نه، سپینګیرو نه او د دې د مجاورانو نه، هغوی وایي چې دلته دوه ولیان وو.
ژوندګونو کې هم په جلال آباد کې د ډولکی بابا زیارت تکته نشوې ده. البته به خیر د جون په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت وايي د مولا اختر محمد منصور لمړيني ورسه اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابر شوې ده. ارګ بر طالبانو غا کړی چې له دې زمينه استفاده وکړي کنه و بزبل شي. بلورته داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. احمد شبر پر راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو پر نوي مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کیږي چې د سولې لاره به خوشه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپله ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوو قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یوه ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا غږیز پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت محبوبیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یوه وخت آسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امر د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د طالبانو د مشر له وژل کېدو او د نوي مشر له غوره کېدو سره د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی او د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصته ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ورته غوښتنې پرون دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا او له هغې مخکې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم کړي او ویلي دي چې طالبان باید جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د تروریستانو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. له ښاغلي حمدالله محب سره ملالی بشیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تاسو چې په امریکا کې له یو شمېر سناتورانو سره کتلي او هلې ځلې کوئ چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا لپاره د امریکا مرستې راجلب کړي، آیا غواړئ چې له 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي؟ ښاغلي محب په ځواب کې وویل
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده، نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلی شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کومه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړي نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رامخته کېږي هغه یې سختوي. خو دا ویلی شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه له لویه سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او ورباندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زموږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړسي.
د امریکا ولسمشرۍ ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راسي نو پالیسیانې به یې د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدارو همکاریو ستراتیژیکی موافقت نامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي، نو تر ډېر حده پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې هم محدود نه دي. بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړو غټ حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره ډیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته. او د نو مونږ وسته لپاره دته ډیر وخت یې نه لرون.
افغان حکومت وایي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې پایلې به یې لکه د ملا منصور داسې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حملو ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمایندګۍ خبرې نه شم کوی، خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت د راتګ لپاره به مونږ افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې وروستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگټن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت د راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروري دی، او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروري ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډېری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوی سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید ووایم چې د تحلیل درې واړه برخې، دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې، یا امنیت خراب دی، او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر $300 میلیون زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوي دي. د قراردادونو را دی خو ایواز د قضا په سکتور کې د 300 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت په اړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوې ننګونې په رڼا کې د موږ ورسره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرېښودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه هغه لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي، او د سږ کال په سرلنی عملیاتو یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل، د دولت په همغږۍ په اړه دا وایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نوې وه، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محبو چې له ازادي راډیو سره د افغانستان د روان وضعیت او دغه راز دا چې امریکا د امنیت د ټینګېدو لپاره څه کولی شي، په دې اړه یې خپل نظر څرګندوو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې ولې د جګړې اور نه سړیږي؟ په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دا ځل په خپلو تفصیلي راپورونو کې د دې ولایت اوږدې او پرانستې پولې چې څومره د امنیت خرابوالي سره مرسته کړې ده دا مسله څېړلې ده.
هلمند د افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پوله لري، اما د ایران سره د تګ راتګ څو خو ډیر مهم لارې لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران، عوام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي، نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان د دې پرانستو پلو په استفاده د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولي پرانستې پرېښوي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو ته معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبري کېږي او پاکستان په دې جګړه کې ډېر زیات اساسي رول لري، نو چې دومره آزاد پوله موجوده وي او ممکن نه ده چې په دغو عملیاتو دي دوی وضعیت قابو کی او وضعیت ډیر ستونزمند دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه سي چې هلته په خپل سر باندې څوک دا ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دی په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې دی وضعیت سم سي.
سره له دې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د ګاونډیو ودونو سره د دې ولایت پر پراخه او پرانستو پلو د ډول ډول وسلوالو تګ راتګ بلل کېږي، خو د دې لارې څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات، د نشي توکو د قاچاقبرو آزاد کاروبار او د پاکستان روغتونونو ته د طالبانو د چپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1604 سرحدي زون په چوکاټ کې وو اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی. خو ویل کېږي د دې لیوا ډېر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه ته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروفه دي. د نادلي اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست رولای الهام وایي د مرکز لشکرګاه څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو دپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی د اونجا ایسه که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدي سیمو اراضی غرونه او اواری دشتی لري، آبادی وجود نلري، هلته د شاک و بنسته امنیتي ځواکونو ته تایسات نه دي جوړ سوي او هلته د دې شیانو بغیر اوسېدل اسانه هم نه دي. دی وایي سرتیری نسي کولی د ډېر وخت دپاره پر سرحدي سیمو پاتې سي. بله غټه ستونزه دا ده چې د مرکز څخه د اړتیا په وخت کې د مرستې رسول اسانه نه دي او سرحدي پولیس د هوا د لارې د توکو او تجهیزاتو د انتقال امکانات نه لري. د مځکې د لارې سرحدي سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسول شاید د امنیت له نظره مشکل وي. همدا لامل دی چې ځواکونه چې ځي د لنډ وخت دپاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانیست پاتې
کېږي باعث شده که اون سرحدات ما همیشه باز باشه او نیروها اونجا جابجا نشه.
زما سوال دا دی که چیرې د هلمند د غرنیو سیمو او پراخه هوارو دښتو ساتنه د افغان ځواکونو له توانه وتلې ده، نو په دیشو ولسوالۍ کې د پاکستان سره د دې ولایت 1200 کیلومتره پوله چې هر ډول تګ راتګ او فعالیت پرې اسانه ترسره کېږي ګران کار دی؟ که د څه باندې 3500 کیلومتره مربع مساحت درلودونکي ولایت چې د افغانستان د نږدې 5 مرکزي ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی، یوازې د 1200 کیلومتره پرانستې پولې په تړل کېدو امنیت کېدای سي اسانه کار نه دی؟ د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وایي نه، د ازادي راډیو ته وویل یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دي، باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
هغه کرخه چې کرغیډنه کرخه موږ ورته وایو د هغې په سر کاملا امنیت نشته او موږ نشو کولی دا ډېره اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې لوږې لارې ولس په ولس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاور خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند پاکستان سره پر پرانستې پوله دولس لوی لارې لري چې د هلمند مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنټرول وضعیت کنټرول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجی راز محمد وایي که حکومت په یو شمېر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسانو ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري، امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دیشو ولسوالي، د خانشین ولسوالي، تاسې د دغو دوو څخه فقط بلوچي قومندان بلوچي ولسوال کا، ځکه چې سیمه د هغو سیمه ده، بلوچي قومندان که بلوچي ولسوال که تاسې وګورئ که داسې و چې په سلو کې 50% فرق پکې رانغی. زه په دې کې مسؤول یم، دا زما شخصي اغراض دی چې لرم، مګر چا نه ده منلی.
قومي مشران وایي دوی ته په دې برخه کې رول نه ورکول کېږي او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یوه اوږده جګړه کې شکیل دي، څنګه کولی شي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستې او ګډې پولې وساتي؟ دا حل لار څه ده؟ د هلمند د سرحدینو او قبایلو رئیس نوید نظري وایي که چېرې حکومت هغه بلوڅ مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې شکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري، امکان لري پولې وڅارل شي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مرکزي ادارې سیستم دی، یعنی زه کولی شم په بل ولایت کې ماموریت وکړم او بل کولی شي زما په ولایت کې ماموریت وکړي. یعنی مهمه نه ده چې زه باید خپل په ولایت کې یم، خو که چیرې داسې دا ښه خبره ده که په هغه ولسوالیو کې که نظامي چارواکي او که غیر نظامي چې سرحدي ولسوالۍ وي په هغې کې دا خلک مقرر سي پر کار سي، په تېره نظامي ډېر اغېزمن تمامېدای سي. او همدارنګه دغو سیمو قومي مشرانو ته مرکزي دولت څه ناڅه ډېر توجه وکړي چې په دې برخه کې بیا دوی ښه رول ادا کولی سي او د سیمې خلک ځکه اغېزمن تمامېدل چې د سیمې د خلکو جغرافیه او د خلکو د عادات او د مشکلات څخه دوی خبر دي، دوی شو موثر تمامېدای سي اغېزمن.
پروان مریز کال کې د همدې پرانستو پولو څخه ځینې وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوځ رینجر او خاص ځواکونو هم ورسره ملګري ول، هلمند ته ننوتل، د خانشین پر سرحدي ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځله یې دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستله. قومي مشر او د موساکلا اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسؤلینو په غوښتنه ټوله پوله قومي مشرانو ته وسپارل شول او هغوی په کلکه امنیت وساتئ. دې قومي مشر ازادي راډیو ته وویل د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړې ده او هېڅکله د هلمند سره د پاکستان او ایران پوله په توپ او ټانګونو نه ده خوندي سوې.
په دغه سرحداتو کې خلید الحاج محمد نشیم اخندزاده وبخښه هغه یو وخت پاکستان او ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې دا زموږ څخه تشه دا دغه وګرځوي غل او بېکاره خلک. نو په هغه وخت چې دا د 15,000 مجاهدینو مرکز و په هغه سرحداتو کې موږ عملیات کوله، هغه لارې او سرحدونه مو ساتله هم د غلو څخه هم د بدکاره خلکو څخه. قومي مشران مو خپل رول د 300 کلن تاریخ څخه مو خپل رول اجرا کړی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خپل دولت خدمت ته، موږ هم سرحدات ساتو
ناوړو بدکار. هلمند یوازې د پاکستان او ایران سره د ګډې پولې له امله نه دی نام نسوی، بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور، په جنوب کې د کندهار، په مرکزي سیمو کې بامیان او دایکنډي او په لویدیځ کې د فراه ولایت سره ګډه پولې لري چې د هر ولایت د ګډې پولې څخه په بېلابېلو ډولونو متضرر سوی دی. او د دې ګډو پولو له لارې د وسلوالو فعالیتونه د یوه زنځیر په ډول سره تړل سوي دي او د هلمند په نامنیو کې ونډه اخیستې ده. دا ځل مو واورېدل چې د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو او د هیواد دننه د نورو ولایتونو ګډو پولو د دې ولایت په ناامنیو کې څومره رول ترسره کړی دی. بل ځل به د امنیت پر ټینګښت، د ښې حکومتدارۍ پر اغېز، د نظر د خاوندانو، مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپورو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان د دې هیواد کانګرس خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ بیزي ورنه کړي نو د دوی ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خو یو شمیر مخالفان وایي دغه پروګرام سلګونه میلیون ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به هم افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسي څېړي، افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی که چیرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نه کړي نو د دغو ولسي کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي. د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري پلوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او که چیرې دوی امریکا ته ولاړ نه شي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ یې سناتور جان مکین ته استولی د دغو افغانانو د ژوند په هکله خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېرې دغه زرګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره یې کار کړی له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي. د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېری امریکا ته د دغه افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځانی لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو دوه کلونو کې دغه پروګرام ته 1000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت دغه پروګرام لپاره په راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوال ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو. خو له دې مخکې بیا هم اجمل تورمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کنفرانس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 1025 افغان محصلان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. د امریکا د ولسمشر د ادارې مسؤلانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اټومي تړون سره په ټکر کې وي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوي بریدونو په تور نیولې دي. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښو چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونو په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو. خو له دې مخکې
خبر یاست. په امریکا کې یو شمېر ساینس پوهانو د مغزو له امپلینټونو څخه په استفادې د حافظې د بیرته راګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساینس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیمې څارنې لاندې کار کوي، د مغزي امپلینټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګان د مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دای پولیس یا امنیت نشي دای په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دای په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې دغه د شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونه ته باید احترام ولري، دغه د شکنجه نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی ده مکلفیت لیدی چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اگه آرامش ده کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیمول که گید یا امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سان والی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگانو اگه دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیمول که گی پولیس او سان والی مکلفیت لیدی چه ده اگه طول خبری واوری ده دلائل واوری ده اگه یعنی ده دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن په یو بل ولایت یو چا سره وي په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید بې د قانون د مجاوزه محدودیت منځ سره نشي کموالی رانشي او سانوالی او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډي باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه کو کی یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي ا ته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیوون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیمه د مروج ژب سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دی لري چې دای په ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرات پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزا یې وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري قاضي ورسره شخصي عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړده د وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي دا کاوشي چې حق دې لري چې دا رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل دي د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونې شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل
شوی دي. ازادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لا شي فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره لست احمد زیسب د ورستی بشتنې په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي دي
که تاسو مقایسه وی چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسته هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي وسنه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوس هم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې هلته امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی صلاحیت لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم درېګونکې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولې اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی چی ویدی ولی دو دوی سنوش لا تاکل شو نده زیلی من یم ده یو بشری اکونو ده مدافع پتوگه چه دقه ادارات و کلین نورم ده افغانستان نفیز و قوانین سر سمون پیدا که ترسو پا عدلی او قضایی ارگانو که دست یو فضا ایجاد شی چه بگونا کس بان جزا اونه تپل چه او اغا کس چه گنا لدی او ده قانون سر رانه کلی اغا ده قانون منگول تا وسبر چه
قدر من آوریدون که داوزمور داده اونه ده اساسی او بشری حقوق خبرونه تر بولی خبرونه چه بیاستاس و پا خدمت که حضیری رو پا کلامو ملسه
جوان پا شیبو که
جوراون که محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې زه محبوب شاه محبوب مو د نننۍ ژوند په شیبو کې د خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلی وي او هم به مو د ولیانو او یا د دغو زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلی وي ښایي تاسې هم له دغو زیارتونو د بیلابیلو عقیدو له مخې لیدنه کړې وي نن د افغانستان ختیځ ته ځو هلته په لرغوني جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولي د ډولکي بابا زیارت موجود دی ښایي له دغه نوم سره تاسې له ډېره پخوا آشنا یاست خو نور معلومات مو په اړه نه درلودل موږ په نننۍ خپرونه کې تاسې د دغه زیارت له حال او احوال خبرو راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شئ
درنو اوریدونکو کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلور لارې او پخوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکي بابا پر یو کوچني زیارت مسترګلګي د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د اوسپنې جنګلې ولاړې دي زیارت ډیر کوچنی دی یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د اوسپنې جنګلې ترې تاو دي په مانز او تونور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده د لوی قبر په مانز کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده د مقبره ختیځ لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجوده ده چې ګڼې شنې سرې او بیلابیل ټوټې ورپورې نښتي هو د زیارت په بیلابیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي که څه هم اوس دا زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي مګر پخوا دا ډیر لوی و خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پروت دی لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد وایي چې ډولکي بابا سلګونه کاله پخوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایاتو له مخې نوموړی د خدای ولی و
تر کومه ځایه چې ما د ډولکي بابا په اړه باندې اوریدلي له خلکو نه سپینګیرو نه او د دې مجاورانو نه هغوی وایي چې دلته دوه ولیان وو یو عبدالرحمن نومېده او بل میالی بابا وو د عبدالرحمن د ولایت یو همدغه دا و چې د به کله کله په وجد راته نو کله چې به ډولکی غږو په وجد راته په همدې اساس باندې دته خلک ډولکي بابا ویلې د ده په اړه باندې فلکلوریک روایت داسې دي چې کوم وخت کې کوم غریب سړی و چې هغه د حج ډېر ارزو یې لرله او وخته چې هاشت لاړ شي بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړی و چې کله ډولکی بابا په وج دراغه او ډولې غږو دی وخت ته د لسونه ونیسه لاسونی سه هغه تعلیږي هغه ما هغه څه کړی و کله چې هغه حج مراسم یې خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی و ډولکی بابا وایي چې د وج نه وتلی و او لیدلی و چې دا سړی لاس نه نیولی دی ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي هغه وایي چې میالی بابا نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمشه
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بېلابېلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبې لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلي
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هره ورځ چهارشنبې په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې او د ښځو نه چې ما پوښتنې کړې دي هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مراد وغواړو قلب اچوو که دا قلب خلاص شي نو معنا دا چې زمونږ بخت خلاص شو او که دا قلب خلاص نه شي معنا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو یوه عقیده داسې موجوده ده بله عقیده ده په دې زموږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې دی خدای پاک ته واسطه کوي چې ما ته بیا واده نه وروسته زوی راکړه یعنې دغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو بیا دا زیارت په غمونو والوزول شو له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړی شو اما اوس یې دروازه بند ده خلک ډېر ډیریږي زیارت ته نه راځي هغه بیروبار اوس نشته په کې همدغسې روایت موجود دی
دغه د کلف خبره چې ښځې ته کلف اچوي داسې څوک لیدل شوي چې دا کلف ورته خلاص شوی دی د هغوی بخت
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم زموږ کلي ته برق تیر شوی دی هغه صندوق کې داسې قلفونه دي چې قشې کې خپله خلاصېږي دا چینایي قلفونه دي په خپله کله کله داسې ځان د ځان روحي تسکین دپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کش کې تصادفاً خلاص شي د دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو دا هېڅ امکان نه لري هغه چې اصیل قلف یې ته راشه زه یې درته قلف کوم ته که بیا نری بیا دا خلاص کړه خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده دې خلکو ته
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتي عقایدو له مخې وایم خلک به راتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې مدلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې مېرمنې به راتللې اکثر و چې هغوی اولادونه به نه و دلته به په دې نیت راتلل چې ډولکی بابا ګواکي او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځینې به بیا داسې وی چې دلته بیا د اور لګیت نه کوم بل شي نه بیا زانګو جوړه کړې وه هغه بیا د دې زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوړنده کړه وه دا به و زانګه والا او بیا نظر ومنه چې که د بابا له برکته خدای دی ته زوی ورکي یا اولاد ورکي چې اولاد بیا نه و نو دوی به نظر ومني او بیا به هغه نظر راوړي دلته به پوخ کړي یا بیا په کور کې پوخ کړي دلته به په ښځو باندې وویشي داسې نظرونه به په کور کې پخېدل دلته به ښځې راتللې بیا به هغه خوړه که د دوی مراد به خدای اصل کړی و او که به نه و نو دا سلسله روانه وه ډېر داسې کېدل چې د ښار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به یې وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکی بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثرو زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته که موږ وګورو نو همدغه بخښونه زموږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسم عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زموږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه یې ښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکی بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالی بابا هم سره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میا علي صاحب د ډولکی بابا شاګرد و. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره دغه زیارت ته تللې ده.
کله چې وړه وم هغه وخت به خپلو کورنۍ ځینو غړو سره او له کلي کې له نورو ښځو سره راتلم. دلته به ځینې نورې مېرمنې هم له نورو ساحو راتلې، ډېری به یې له ولسوالیو راتلې. هغوی په دې عقیده وي چې ډولکی بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی ویل زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي، نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې. دغه ډولکی بابا کې کومې خاصې جنډې چې وي هغې ته به یې غوټې ورکولې په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې، دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي. د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې، ځینې خواږست یو څه شی به مې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه، په شریکه په ګډه به راتلې دلته. یو سات به وي، نیم سات چې جواران نو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وي دا به ترې اخیستلې، دوی به بیا یو سات یا یو نیم سات لپاره دلته وي.
آغلی احمدزی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي. اوریدونکو، موږ دغه زیارت ته ورغلو. د زیارت مخې ته یو دوکان شته. داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجاور دی. هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو، خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه. عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړي، د ډولکی بابا زیارت او منجاورانو په اړه وایي.
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکی بابا یعنی خپله واده نه وکړی، خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي، یا به د خور دغه طرفه څه دغه کیږي یا به کوم بل اړخ نه، خو هغوی دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو. او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالبه و چې یعنی دلته چې کوم منجورانو په هغه وخت کې یعنی دا خلک به چې سیل والا به چې راتل دلته چکرو ته، نو پیسې به ورکړلې چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې او ډولکی بابا کې، او دغه جوورانو ته به ډېر پیسې جمع کېدلې او د دوی چاره به هم پرې روانه وه. مګر حالاتو بدلون سره منجوران بیچارهګان اوس همداسې ناست.
دی وایي چې پخوا به ډولکی بابا ته ښځې راتلې او له مخبرې به ګرد چاپېره تاوېدې او له ډولکی بابا څخه به یې د خپلو ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله. ډولکی بابا ته ورتګ د یو بد فرهنګ په توګه له کلونو را په دې خوا رواج شوی و، خو دا چاره کوم اسلامي اساس نه لري. بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
مونږ ځینې شیان ګورو چې هغه خرافات دي، او مونږ یو ډول دینی بڼه ورکړې ده. یا مثال د خبرې د پیغمبر علیه السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه و. مونږ هیڅکله د پیغمبر علیه السلام په اړه باندې دغسې بیلګې نه لرو، نو د هغې داسې یو څوک چې صحیح ده خدای پرسته به وي، عابدین به وي، دوی به زهد و تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې څوک داسې یو کار وکړي. یو خبره. دویمه خبر دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی ده، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلګزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زموږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه وه ده، اوس هم ده. خلک زر په دغسې فلکلورکي مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زندگی میں دلتان چه آسمان کی سور نوی زندگی دے دلمان چه کتاب کی تور نوی آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی سٹوری نوی خیم دار